آمد. در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم احمد تکل میزبان شماست. خوش آمدین.
دیر از یاد مننه کوم جعفر صاحب لطاسو نا قدر منوریدون کو تاسو ته سلام وړاندې کوم. پورا یو ساعت به زلطاس سرایم. البته په ډیره برخه کې د ازادي رادیوي مجلې 19 پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې په کابل کې پر یو جماعت له خونړۍ حمله وروسته افغان حکومت وایي وسلوالو مخالفینو په ډیرو سیمو کې ماتې خوړلې او ځکه پر سپیڅلو ځایونو حمله کوي. البته د لنډې خبري برخې نه وروسته د ازادي رادیوي مجلې په 19 پروگرام کې به واوري چې د رڼا ادبي بهیر سکل بیا په خپله کلنۍ مشاعره کې غوره فرهنګیالۍ غوره کړه.
د نن غونډې په ترڅ کې غلی یاسمین وزیری وټاکل شوله او غوره فرهنګیالۍ شوله، او نن غونډه کې دین څو نوي کتابونه هم نندارې ته ایښي وو چې چاپ شوي وو.
د هر څه وروسته راځي، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په پایل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. جمهوری ریاست وایي چې وسلوالو پر سپیڅلو ځایونو د حملو په وسیله د افغانانو ترمنځ د نفاق اچولو هڅه کړې. د نورستان ولایت په دواب ولسوالۍ کې جګړه درېمې ورځې ته وغځېده، او په جاپان کې د ریختر په مقیاس د 6.9 زلزلې له کبله د سونامي څپو د دې هېواد د شمال ختیځ سواحل لاندې کړل. بشپړ خبرونه. افغان حکومت وایي د وسلوالو مخالفینو په جبهوي جنگ کې ماته خوړلې او ځکه پر سپیڅلو ځایونو حمله کوي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي په کابل کې د شیعهګانو پر یو جماعت پرونې حملې ته د اشاره په ترڅ کې وویل چې افغان ځواکونه له دیرشو افراطي وسلوالو ډلو سره په جګړه کې ښکیل دي. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ښاغلي مرتضوي زیاته کړه: موږ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له دې افراطي وسلوالو ډلو سره چې شمیر یې دیرشو ته رسیږي په جګړه کې ښکیل یو. ټول افغانان د دې ډلو پر اصلیت ښه پوهیږي. امنیتي ځواکونه په مخامخ جګړه کې دې ډلو ته ماتې ورکړې ده. مرتضوي زیاته کړه چې د افراطي ډلو حملې د افغانانو ترمنځ نفاق نشي اچولی. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتو په کابل کې د شیعهګانو پر جماعت حمله په کلکه وغندله. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان نیت پرایس پرون په یوه خبر پانه کې وویل چې د حملې په افغانستان کې د فرقې تشدد د رامنځته کولو لپاره کیږي. په کابل کې د دې حملې مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی. پر بقر العلوم جماعت په دې حمله کې لږ تر لږه 1.5 ملکی وګړي مړه او له 8 زیات ټپیان شول. له دې مخکې افغان مشرانو، ملګرو ملتونو، دافع نړیوال سازمان او ګڼو نورو کورنیو او نړیوالو ټولنو هم دا حمله غندلې ده. د نورستان ولایت په دواب ولسوالۍ کې جګړه درېمې ورځې ته وغځېده. راپورونه وایي چې بیګا په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ درنې نښتې روانې وي. د نورستان امنیت قمندان جنرال اکرام الدین سری ازادۍ راډیو ته وویل چې 1500 وسلوالو پر دې ولسوالۍ حمله کړې ده. له دې مخکې د نورستان والي حافظ عبدالقیوم ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د جګړې سیمه د دواب له مرکز څخه لرې ده. د افغانستان دولتي خبري اژانس باختر وایي په بغلان ولایت کې دوه پوځیان له وسلوالو طالبانو سره د اړیکو په تور نیول شوي دي. بختر د بغلان د امنیت قمندانۍ د مطبوعاتي مسول زبیح الله شاجوی په حواله ویلي چې دا کسان د لوګر دي او په ډنډغوري ولسوالۍ کې دنده ترسره کوله. شاجوی وایي چې دواړو په خپل جرم اعتراف کړی دی. د فرانسې پولیسو په شتراسبورګ او مارسل ښارونو کې 8 کسان د تروریستي حملو د پلان په تور نیولي چې یو پکې افغان دی. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت پرون وویل د کسانو څو میاشتې مخکې د حملو پر پلان کار پیل کړی و. د نیول شویو کسانو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو چارواکي وایي چې 15 فرانسویان او یو تن د مراکش وګړی دی. د فرانسې پولیسو ویلي چې د دې کسانو دسیسه یې شنډه کړې ده. په فرانسه کې سږ کال 418 تنه د تروریستي فعالیتونو په تور نیول شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مسؤل ستیفن اوبراین وایي په سوریه کې لږ تر لږه 1 میلیون وګړي تر محاصرې لاندې دي. اوبراین پرون امنیت شورا ته په وینا کې وویل چې سږ کال په سوریه کې تر محاصرې لاندې خلکو د تر محاصره لاندې خلکو شمیره دوه برابر زیاته شوې ده. هغه زیاته کړه چې په زیاتو مواردو کې د سوری رژیم خلک محاصره کړي. اوبراین د بشار الاسد پر رژیم په کلکه نیوکه وکړه او ویل چې پر ملکي خلکو بمباری کیږي، قحطي ځپلې دي، دوا او صحي خدمات نه لري او فشار پر راوړل کیږي چې له خپلو سیمو وتښتي یا تسلیم شي. د عراق امنیتي ځواکونو د موسل ښار د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو په ترڅ کې بالاخره له سوریې سره د داعش د اکمالاتو لاره بنده کړه. عراقي ځواکونو څو ورځې مخکې د تلفر هوایي اډه هم ونیوله. د موسل په عملیاتو کې د عراق د ګرځنده پوځي ډلو قومندان ابو طه نصري پرون وویل چې زمونږ اصلي هدف د سوریې تل عفر سیمې ته د وسلو د اکمالاتو بندول دي. د داعش له وسلوالو د موسل د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات د اکتوبر په 16 نیټه پیل شول. چارواکي وایي چې په جاپان کې د ریختر په مقیاس د 6.9 زلزلې له کبله د تسونامي څپو د دې هیواد د شمال ختیځ سواحل لاندې کړي دي. د فوکوشیما اټومي بټۍ ته نږدې د سمندر څپې 1 متر لوړې شوې دي. دا بټۍ په 2011 کال کې د یوې زورورې تسونامي څپو ویجاړه کړه چې په نتیجه کې د نړۍ تر ټولو ناوړه اټومي پیښه رامنځته شوه. د جاپان د میتیورولوژۍ اداره وایي چې د زلزلې ټکانونه ان تر پلازمینې توکیو پورې احساس شوی دی. د پیښې د تلفاتو په اړه تر اوسه راپور نه دی ورکړل شوی، خو د NHK په نوم جاپاني رسنۍ د زلزله ځپلې سیمې له خلکو غوښتي دي چې سمدستي له خپلو کورونو ووځي او لوړو سیمو ته ولاړ شي. په هند کې د یو اورګاډي د نسکورېدو په پیښه کې د وژل شویو کسانو شمیر 122 ته لوړ شو. راپورونه وایي د هند په اترپردیش ایالت کې د یکشنبې ورځې پیښه په تیرو 6 کلونو کې تر ټولو خونړۍ وه. د هند د ریل ګاډو وزیر سریش پربو پرون د دې هیواد په پارلمان کې ویل چې د پیښې په اړه یې څېړنې پیل کړي دي. او د روسیې له ورزشکارې یولیا زریفوا د سرو زرو هغه مډال بیرته واخیستل شو چې په 2012 میلادي کال کې د لندن د اولمپیک په مسابقو کې ګټلی و. دا مهال وبخښي، دا مډال هغې ته د ښځو د 300 متره صحرایي آس غلولو په مسابقو کې ورکړل شوی و. د اولمپیک نړیوالې کمیټې پرون وویل چې 30 کلنه زریفوه په هغو 12 ورزشکارانو کې ده چې د ډوپنګ له کبله یې مډالونه بیرته ورڅخه اخیستل شوي. په دې ورزشکارانو کې 2 تنه د برونز مډال ګټونکي روسان او د ګرجستان، قزاقستان او اوکراین یو ورزشکاران شامل دي. اولمپیک نړیواله کمیټه اوس مهال د نوې ټکنالوژۍ په مرسته د 2008 او 2012 میلادي کلونو د اولمپیک د مسابقو د لږ تر لږه 0 ورزشکارانو د وینې نمونې څېړي او غواړي څرګنده کړي چې څومره کسانو د دې دواو څخه چې اخیستل یې ممنوع دي کار اخیستی دی. خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. قطر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجلې اونیز پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې، د افغانستان حکومت په کابل کې د شیعاګانو پر یو جماعت د پرونی حمله په اړه ویلي دي چې وسلوالو په ډیرو سیمو کې ماتې خوړلې او له دې کبله پر سپېڅلو ځایونو حمله کوي. د کابل په دارالامان سیمه کې پر بقر العلوم جماعت په دې حمله کې لږ تر لږه 1.5 ملکی کسان ووژل شول او له 80 زیات ټپیان دي. د ناټو عمومي قومندان په افغانستان کې د درا ځواکونو عمومي قومندان په دې اړه په یو خبر پانه کې ویلي چې له افغانانو څخه به خپل ملاتړ جاري وساتي. په دې اړه جزئیات فرشته جلال زئی اوروي.
د افغانستان حکومت وایي چې پر سپېڅلو ځایونو حملې په دې هیواد کې د بیلابیلو مذهبونو د پلویانو ترمنځ نفاق نشي اچولی. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر یوه ویندوی شاه حسین مرتضوي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه اوسمهال له 150 وسلوالو ډلو سره په جګړه کې ښکیل دي او هغوی یې کمزوري کړي. نو له دې امله د مذهبي مراسمو پر سیمو او سپېڅلو ځایونو حملې کوي. شاه حسین مرتضوي وویل وسلوال په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړې په ډګر کې له ماتې سره مخامخ شوي دي. هغه عبارت چې وسوالې د مذهبي تشدد رامنځته کولو لپاره کوي هیڅکله بری ته نشي رسېدلی. ټول افغانان په وژغ دا پېښغندي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي پر باقر العلوم جومات او مدرسه وروستۍ حمله ډېره خونړۍ وه او له امله یې لږته لږه 10 جسدونه او 15 اتیا زخمیان روغتونونو ته لېږدول سوي دي. د اماق په نوم یوه خبري څانګه چې وسلوالې ډلې یې چلوي وایي چې په دې انتحاري حمله کې لږته لږه له 1400 کیلوګرامو چاودېدونکو موادو کار اخیستل شوی و. د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اجرایه ریاست مرستیال محمد محقق د حمله په شدت غندلی او پر خلکو یې د احتیاط غږ کړی دی.
ای دشمنان خیلی احمق تر از گذشته ها هستند.
محمد محقق وای دا دشمنان د پخواب پرتله زیات جاهل دي. دا هغه دشمنان دي چې تازه را پیدا شوی دي. هغوی پر عادي خلکو حمله کوي، یعنی دا سینه دي چې د حکومت یا حکومتي ځواکونو پر ضد فعالیت وکړي، بلکې خلک په نقشه کوي. دا د بشریت دشمنان دي. په افغانستان کې د ناتو عمومي قمندان په کابل کې د امریکا سفارت، په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر او د نړیوال سازمان پرونی حمله په شدت غندلې ده. په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو ګډ قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي چې په دې حمله کې د ملکي وګړو قتل څرګندوي چې حمله کوونکي احساس نه لري. نیکلسن په خبر پاڼه کې افغانانو ته ډاډ ورکړی چې ناتو به یې څنګ ته ولاړوي او د باثباته افغانستان جوړولو لپاره هڅې به جاري وساتي. په کابل کې د حملې مسؤلیت د سنی وسلوالو ډلې داعش منلی دی. د کابل پوهنتون استاد احمد ضیا رفعت وایي چې په افغانستان کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ د نفاق لپاره هڅې تل ناکامې شوې دي. شیعه مشرانو په گذشته کې دا کار کړی او شته چې راتلونکي کې هم دا کار وکړي او د تفرقې اچولو داسې هڅې له سنی افغانانو سره ونه تړي. سنی رهبران هم باید خپل دا کار جاري وساتي چې پخوا یې کړی او هغه دا چې دغسې پیښې باید محکومې کړي. په کابل کې پرونی پېښه پر روان کال کې پر شیعهګانو دریمه خونړۍ حمله ده. روان کال د عاشورا په مراسمو کې په وسلواله حمله کې 14 تنه شیعهګان ووژل شو. څو میاشتې وړاندې په کابل کې د جنبش روشنایي د پلویانو پلاریون کې هم د انتحاري حملو له امله لږ تر لږه 80 تنه شیعهګان ووژل شوي وو. 15 کاله مخکې په کابل کې د عاشورا په مراسمو کې په انتحاري حمله کې 15 تنه ملکي وګړي ووژل شوي وو.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان حکومت د کابل کې د باقر العلوم پر جماعت د پرونی حمله په خبرګون کې وایي چې وسلوالو مخالفینو د افغانستان په ډیرو سیمو کې ماتې خوړلې او له دې کبله اوس پر سپیشل ځایونو حمله کوي. په کابل کې په پرونی حمله کې له 150 زیات ملکی وګړي ووژل شول او شاوخوا 50 کسان ټپیان شول. د حمله د لویدیز پر رسنیو کې هم پراخ انعکاس کړی. فریبا ظاهر په دې اړه د لویدیز پر رسنیو کې د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړې.
یو شمیر لویدیزو رسنیو په کابل کې د شیعهګانو په یو جماعت کې د برید په اړه چې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده تبصرې کړې دي. لاس انجلس ټایمز د یو راپور په خبرولو سره لیکلي چې برید په کابل کې د یوې 2 پوړیزې ودانۍ په لومړي پوړ کې سوی چې هلته شیعه عبادت کوونکي د 40 مراسمو لپاره راټول سوي وو. 40 د اسلام د ستر پیغمبر د لمسی امام حسین د تلین په مناسبت ځنګړي مذهبي مراسم دي چې شیعه مذهبي یې لمانځي. لس انجلس ټایمز په دې راپور کې د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د برخې د مشر چمپا پټیل هغه څرګندونې راخیستې چې وایي په کابل کې د شیعه مذهبو پر جماعت د غبریت پر ملکي وګړو یو وحشتناک او قصدي عمل دی. میرمن پټیل له افغان چارواکو غوښتي چې ژر تر ژره د دې پیښې په اړه پلټنې وکړي او عاملین محاکمه کړي. چمپا پټیل زیاتوي دا د افغان حکومت دنده ده چې د شیعه مسلمانانو د خوندیتوب لپاره مؤثر اقدامات وکړي او د دغه اقلیت پر وړاندې د پخوانیو ناسمو چلندونو د عاملینو لپاره مسؤلیت ختم کړي. نیویورک ټایمز هم د همدې برید په اړه د یو راپور هغه جزئیات راخیستي چې وایي په ټوله کې په افغانستان کې د شیعه ټولنې مذهبي مراسم د طالبانو د 15 کلنې واکمنۍ پر مهال بند و، خو د ورځپاڼې په خبره وروسته لاغې چې په 2001 کال کې طالبان له واکه لرې کړی سوه، شیعهګانو تر ډیره د خپلو مذهبي مراسمو ترسره کولو لپاره ازادي ترلاسه کړه. ګارډین ورځپاڼې دا په افغانستان کې د شیعه اقلیت پر وړاندې د بریدونو د لړۍ وروستۍ بېلګه بللې ده. ګارډین لیکي دا په تیرو 3 میاشتو کې په کابل کې د شیعهګانو په وړاندې دریم لوی برید و. د لیکوال په خبره په اکتوبر میاشت کې هم په کابل کې یو وسلوال کس پر یوه بل جماعت داسې مهال برید وکړ چې شیعه مذهبي د عاشورا مراسمو د لمانځلو لپاره پکښې راټول سوي و. د ګارډین په لیکنه په داسې حال کې چې په افغانستان کې په هغه سطحه فرقه یې شخړې نه وي چې د سیمې نور هیوادونه پرې اخته وو، خو په دغه هیواد کې د اسلامي دولت ډلې د وروستیو بریدونو سره هم مهاله د شیعه مذهبو په وړاندې هم تر وروستي بریدونه ترسره سوي دي. ګارډین د دوشنبې ورځې په پیښه کې د یو ټپي سوي کس په حواله لیکي چې وایي په قربانیانو کې شاید ډېر ماشومان هم وي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. عمان یم، ادبي رادیوي مجله وړاندې کوم. پر روانه خپرونه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار ډاکټر عبدالواحد نظری د هنري جشن د پیل په اړه راته غږیږي.
دا بار مو دا و پیچاله چې د یوې ورځې پر ځای باندې یو هفته جشن وکړو.
د رڼا کلنۍ مشاعرې رپورټ
دا چې وایي چې خاصې ټول نه دي، دا ټول شاعري د بې وسیله
لنډ حکایت او په ادبي باس کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې په ادبیاتو کې تمثیل څنګه او څو ډوله دی. پیل د اونۍ له فرهنګي خبرونو کوو. همایون هیواد یې راوروي.
تیره دوشنبه د هنر جشن د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پیغام په لوستلو سره پیل شو. په هغې غونډې کې چې په همدې مناسبت د ملي تیاتر په ریاست کې جوړه شوې وه، په پیل کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نشراتي معینې سیدې مژګان مصطفوي د جمهور رئیس پیغام ولوست. په پیغام کې د هیواد هنرمندانو ته ډاډ ورکړل شوی و چې د دوی هنر به پالل کیږي، ځکه هنر د فرهنګ عمده برخه ده او د یو ملت هویت څرګندوي. په دې جشن کې چې یوه اونۍ بعد افغانستان په ټولو هنري مرکزونو کې روان وي، د هنر د ټولو څانګو آثار به نندارې ته وړاندې کیږي. په روانه خپرونه کې د دې جشن په اړه مرکه هم اوریدلی شئ. د نامتو نارویجی انځورګر ادوارد مونک یوه تابلو د پله په سر نجونې د نومبر په 14مه په نیویارک کې په 55 میلیونه ډالر وپلورل شوه. دا تاندې پاڼې په حواله مونږ د 19مې پیړۍ د ورستیو او د 20مې پیړۍ د لومړیو مخکخ اکسپریشنست انځورګر دی. تر دې وړاندې د یو بل اثر چې چیغه نومېده په 2012 میلادي کال کې په نږدې 160 میلیونه ډالر لیلام شو. د ده د پله پر سر نجونې انځور چې د دوشنبې په ورځ په نیویارک کې په 55 میلیونه ډالر وپلورل شو، په 1902 میلادي کال کې انځور شوی و. اټکل شوی و چې دا انځور به په څه باندې 50 میلیونه ډالر لیلام شي. دا انځور لومړی پلا په 1909 کال کې په 2 میلیونه او 100,000 ډالر پلورل شوی و. وروسته په 2008 میلادي کال کې په نږدې 1.5 میلیونه ډالر پلورل شو. دا دغه انځور د اخیستونکي یا پیرودونکي نوم نه دی ښودل شوی.
تیره دوشنبه هنري جشن د افغانستان په ټولو هنري مرکزونو کې پیل شو. د دې جشن په اړه مې د اطلاعات فرهنګ وزارت له سلاکار استاد ډاکټر عبدالواحد نظری او لیکوال او هنرمند اسماعیل اړم سره مرکې کړې دي. پام ورته راړوم. نظری صاحب، دغه ورځ هر کال په افغانستان کې تقریبا لمانځل کیږي، د دې نننی نندارتون په حیث کې یو څه راته ووایاست؟
بله، موږ په افغانستان کې معمولا هر کال د میزان د میاشتې د تالې د میاشتې شپاړسمه د هنر د جشن په نامه، د هنر د ورځې په نامه لمانځو. سږ کال هم که څه هم په دې کې یو څه تاخیر راغلی او پر خپل وخت مو نه سوای کولای چې دا جشن ولمانځو، ولې دا بار مو دا وپیچله چې د یوې ورځې پر ځای باندې یوه هفته جشن وکړو. او دا جشن نه تنها دغه نندارتون او دغه موسیقي اواز چې تاسې اوري، بلکې دا به په ټول افغانستان کې په ټول هنري مؤسساتو انسټیټیوټونو کې او په مرکزونو کې دا جشن منځل کیږي او دروازې به خلاصېږي چې عادي لیدونکي ورسي د دوی د هنرونو سره آشنا شي. نو د دې ورځې څخه شروع تر یوې هفتې پورې به دا جشن په افغانستان کې ان ټول هنري مؤسسات به خلاصې او نن یې افتتاح اول ورځ ده.
د سینما او د تیاتر په برخه کې هم په دغه نندارتون کې څه کوي؟
بله، په دې کې د سینمای پروګرام هم ځای پر ځای دی او تیاتر به هم وي.
یوه نیوه کچې کې د تیاتر په برخه باندې کې چې تیاتر متاسفانه په دې تیرو کلونو کې هغه سي فعال نه دی.
نه یوازې تیاتر فعال نه دی، بلکې زموږ کلتور د فعالیت څخه لیدل دي، زموږ فرهنګ د فعالیت څخه لیدل دي او د خلکو د سترګو څخه پټ دي نیو نووس. نو نه مقصد مې دا دی چې په دا ټولو هنري برخو کې موږ خپلې ستونزې لرو، ځکه د دولت د خوا څخه یا د مسؤلینو د خوا څخه دې هنر ته هیڅ نوه پاملرنه نه ده سوې. دا د خلکو د ذهنو څخه د خلکو د سترګو څخه پنهان دی، پټ دی. په ټولو ساحو کې د هنر دغه ستونزې موږ په تاسف لرو. په تیاتر کې څه ډېر دي، په سینما کې هم داسې دي. موږ په سینما کې اوس دولتي فلم موږ نه دی جوړ کړی په دونه کلونو کې، په داسې حال کې چې وخت دغه افغان فلم کې چې اوس ته د کال شپږ هنري فلمونه جوړېدل، شلو څخه زیات مستند فلمونه جوړېدل، تر پنځوسو زیات اخباري فلمونه جوړېدل، فلمونه دوبله کېدل، فستیوالونه دایرېدل. ولې موږ په د اخرو څو کالو کې کوژم په لسو کالو کې یا کم زیات تر اوسه پورې یو دولتي فلم نه دی جوړ کړی. په دغه منظور هم و چې موږ غوښتل چې یو واري بیا د خلکو په اسانو کې د خپل کلتور په حق له د خپل ژوند په حق له د خپل ارزښتونو په حق له د خلکو سره بیا یې وری مخامخ ودرېږو. البته ډېر څه به مونږ نه کړي، په دې کې شک نشته، ځکه چې شرایط داسې راغلي دي چې باید څه ونه شو کړي، ځکه ډېر دغه کارونه چې په هنر کې سته دا امکانات غواړي، تشویق غواړي، ترغیب غواړي، د دولت د خواشه د خلکو سره کومک وسی. اکثره ډیر مصرف لري، مثلا یو فلم جوړول تاسو ته معلومه ده چې ډیر مصرف لري، پس د کونی دوی څخه تاسو معلومه ده چې بیا داسې فلم پر پرده نه کوي چې واقعا د خلکو سترګې روشانه کړي، چې څه د خپل کلتور په اکله، د خپل ژوند په اکله په څه وویني او څه خوند ځنې واخلي.
عالم صاحب، تاسو د انځورګرۍ د نندارتون ته راغلي یاستئ، مهرباني وکړئ راته ووایاستئ چې کوم اثر مو ډیر خوښ شو.
تاسو ګوري چې هلته بیلتون استاد ده او رباب د هغه په لاس کې دی، په غېږ کې ده، نور ملګري ورسره او نور چې دلته ګوري دا زمونږ دا د کوچانو دا کوچۍ د مخکې اوښان هم شاته او په یو دشته کې روانه همداسې نو تازه په کتلو یو نو دې خوا ته ګوري چې د بسکشۍ هغه دي همغه د لوبې نو ولا ته سړی نه شي ویلی چې دغه مې خوښ شو. هر یو یعنی قابل دی.
اړم صاحب، نندارتونونه په معمولا ډېر کم جوړېږي په افغانستان کې، په کابل کې مخصوصا. په دې حیثه کې مو نظر څه ده، د دغسې نندارتونونو جوړېدل څونه نقش لري د ذوقونو په وده کې، د هنرمندانو په تشویق کې؟
پخوا دې شیانو ته ډېر زیات ارزښت قایل کېده، او یو هنرمند ته، هنر ته. په اوس وختو کې دومره هغه څه چې وو یعنی نه ده. اوس هم د دې خلکو کور ودان چې دغه مسایلو ته فکر شو.
په پخوا کلونو کې څنګه وو؟ د پخوا کلونو راته ووایاستئ چې څنګه وو د هنرمندانو تشویق، څنګه وو دغسې نندارتونونه؟ اوس دا کوم نندارتون چې ده، دغه د تیاتر یو مرکز ده په کابل کې، متاسفانه موږ هېڅ تیاتري نندارې نه لرو. دا څنګه وو په پخوا کلونو؟
یعنی تاسې باور وکوئ چې دا اوس هم خبرې نه شم کولی چې دېرش یا درې دېرش کاله بعض دلته داخلېږم او دوستان وینم، یا هنرمندان وینم، یا انځورګران وینم، یا د دې آثار وینم. نو زما سترګې ډنډیږي له اوښکو نه چې ولې زموږ په هیواد داسې یو حالات راغی. دا داسې یو ښایسته تالار و چې یوه شپه به هم خالي نه و دی، او نمایش نه و دی. همیشه په کې پروګرامونه و، همیشه دلته بس هنرمندان راتلو، سیلبین راتلو، تماشاچیان راتله. پخوا وختو کې نو حتی په ولایتو کې موږ داسې نندارتونونه درلودو.
ګورم ادان
مهرباني، تاسو نه مننه.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اورئ.
د لړم د میاشتې په 22مه میرمن کلتوري ټولنیز بهیر رڼا کلنۍ مشاعره ترسره کړه. په مشاعره کې ګڼو شاعرانو، لیکوالو، د کابل پانتون استادانو، محصلانو، د مدني ټولنو غړو او فرهنګیانو برخه اخیستې وه. په پیل کې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر پر اته کلن فعالیت خبرې وشوې، او په دوهمه برخه کې د کال غوره فرهنګیالۍ او شاعرانې معرفي شوې. زموږ همکاره مسعوده نیازی دې غونډې ته ورغلې، رپورت لري، دا اوریدلو بلنه درکوم.
د لړم د میاشتې په 22مه نیټه میرمن ټولنیز ادبي بهیر رڼا کلنۍ مشاعره د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي په ایډیټوریم کې ترسره کړه. په مشاعره کې د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو استادانو، محصلانو، شاعرانو، لیکوالانو او له ولایتونو څخه راغلو میلمنو ګډون کړی و. غونډه د قرآن کریم په مبارکو آیتونو پیل شوه. د پرانیستې وینا په لړ کې د میرمن بهیر غړي او په پارلمان کې د خوست خلکو استازي غلی ساحری شریف میلمنو ته ښه راغلاست ووایه او د میرمن بهیر د فعالیتونو په حق لایلنډي خبرې وکړې.
د درنو استادانو په اجازه خرهناست ویم ټولو دوستانو راتګ ته او درناوی کوم درته. سره به دینه چې د یو ولایت او په مجموع کې د افغانستان د استازو په توګه خو پارلمان کې وظایف مې زیات او مهم دي، تاسو په دې باندې پوهیږئ، مګر د هغې نه مې زیاته بهیر ته خپل وخت ورکړی. بهیر سره علاقه لرم، د بهیروالو سره او هغه څه ولس سره وړاندې چې لرو په تش لاس تر دې دمه پورې. تاسو باور وکړئ چې موږ خپل فعالیت د ناست نه د استقلال لسی د فرهنګي خونې نه چې منل صاحب شاهد دی او زموږ د هغې ورځ نه تر دې دمه پورې زموږ همکار او زموږ مشاوق دی، د هغې نه هم رانیولي بیا تر دې دمه پورې. هیڅ نه وه امتیازات، مادي امتیازات د چا لخوا نه دي ورکړل شوي. البته معنویات مو ډېر زیات دي، ځکه داسې شخصیتونه لکه منلی صاحب، لکه سهار صاحب، د نور فرهنګپال او فرهنګلوي ټول زموږ په څنګ کې دي او هغه فرهنګي فعالیتونه به جوړونو په منځ کې وړل. هغه تشه به چې د خویندو په برخه کې خصوصا د پښتنو خویندو په برخه کې موجوده وه، تقریبا تر یو حده پورې میرمن کلتوري ټولنیز بهیر دا تشه ډکه کړې ده.
په غونډه کې پوهان لطیف بهان، استاد نجیب منلی د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي استادانو، بریالي باجوړي، استاد رفیق رفیق، استاد لال پاچا ازمون، استاد اجمل خکلی او یو شمیر نور استادانو ګډون کړی و. په ادبیاتو کې د ښځو پر رول او د میرمنو د ادبي فعالیتونو په حق له استاد اجمل خکلی خبرې وکړې.
د خزو په ونډه او بیا په ادبیاتو کې د خزو په ونډه باندې دغه کوم فکر کوم، نو دوه ډېرې مهم خبرې زما ذهن ته راځي. یو د اپلاتون خبره ذهن ته راځي چې هغه وایي چې ښځې ته کماغومره شرایط چې سړي ته اماده شوي دي، همدومره شرایط ښځې ته اماده شي، نو سړی ښځه هېڅکله نه په استعداد کې دغه نه سړي نه کمه نه ده. اوس موږ که د اپلاتون په دې خبرې په رڼا کې خپل فرهنګ ته او خپلې ټولنې ته ګورو، نو ډېر وروسته پاتې. اوس چې زه پر خیر افغانی فرهنگ کې ګورم، مونږ وینو چې زمونږ ښځه ډېر بې جرأت ده. خو دا جرأت غواړي، زه هم یو ښځه دا جرأت وکړي چې په شعر وایي او فرهنګ ایجاد کړي، نو دا کومه بېلاري نه ده. مثلا مشاعرو کې زه وینم چې ښځې ډېر په نظر باندې ګډون کوي که نه، او دا د دې پر هېڅ شامل نشته، صرف دا ده چې جرأت وکړي بس. اوس چې کله جرأت وکړي او کله خپله خبره وړاندې کړي او هغې نه وروسته دا ثابته کړي چې زه هنر ایجادولی شم او زه یو فعال او مثبت نقش لوبولی شم، نو تر دې وروسته بله مهمه خبره ورته دا ده چې هغه خپلو ادبیاتو باندې یو انتقادي نظر وکړي. مثلا زمونږ ادبیاتو کې تر ډېره هغه د فیمینیستي ادبي زاویې نه که ورته وګورو، تر ډېره نارینه زاویه مسلطه ده، نو دغه زاویه ماتول غواړي. په کار ده چې مونږ خپلو مشکلاتو ته د خپلې زاویې نه وګورو، خپل مشکلات په خپله حل کړو. اوس په دغو دوو خبرو کې زه فکر کوم چې میرمن ادبي بهیر ډېر کار کړی دی. مثلا دغه هم یو ثبوت دی چې دلته راغلی او زمونږ د محصلینو سره په ګډه باندې دا مشاعره جوړوي او دوی هڅوي چې مثلا په فرهنګي فعالیتونو کې او په ادبي فعالیتونو کې ونډه واخلي. نو انشاءالله که خزبن پول او خزبنه طبقه جرأت وکړي، نو په افغاني فرهنګ کې ډېر فعال نقش لوبولی شي.
د ولسمشر سلاکار او د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون په خپلو خبرو کې وویل، میرمن ادبي بهیر د ښځینه ادبیاتو په برخه کې یو عملی ګام دی او هغه تشه چې په دې برخه کې موجوده وه دوی ډکه کړې ده.
دغه بهیر چې کومې هڅې پیل کړې دي، دا به زموږ د افغاني ادب په پیاوړتیا کې یو عملی ګام دی. موږ تر اوسه پورې نظریاتي خبرې ډېرې لوستې، ډېرې هم لرلې، او د یو څو ښځو نمونه په دې تاریخي بهیرونو کې یادوو چې د ګوتو په شمار دي، یو یا دوه، دوه یا درې. له دې اخوا موږ دغسې یو بهیر نه لرو. له ښه مرغه له څو کلونو را په دې خوا چې دغه بهیر پیل شوی دی، نو زموږ هغه تشه چې وه هغه ډکه شوې ده. نو تاسو ټولو ته دې مبارک وي چې دغه تشه هم ډکه کړه. یو وړاندیز لرم، هغه دا کېدای شي چې په ولایاتو کې هم دغسې بهیرونه وي او ستاسې په فعالیت باندې پیل شوي وي. لړۍ باید ولسوالیو ته هم وغځېږي. او څه خبره داره چې زموږ کلیوالې خویندې، میندې دا هم په دې بهیرونو کې راګډې شي. انشاءالله چې دغه بهیر به کامیاب وي. دغه بهیر به هغه کومه تشه چې موږ لرله هغه رښتیا هم نور هم په خپلو هڅو باندې او دغسې غونډو له لارې ډکه کړي. خوشحاله یو چې تاسو پوهنتون ته راغلي یاستئ او په پوهنتون کې دغسې غونډه کوئ. موږ هم له تاسې سره د یو همکار په توګه همیشه به داسې غونډو کې سره حاضر یو.
میرمن ادبی بهیر نږدې اته کاله کېږي چې د میرمنو لپاره په ټولنیزو او ادبي برخو کې کار کوي. د میرمن بهیر غړي په اونۍ کې یو ځل سره راټولېږي او په کاري او ټولنیزو موضوعاتو سربیره د بهیروالو په شعرونو او لیکونو نقد او کرکتنه هم کوي. د غونډې په لړ کې د میرمن بهیر د فعالیتونو په هکله اغلی ولولې ترکی پریزنټیشن وړاندې کړ او ورپسې د ځوانانو او پیغلو لخوا د لنډې ویلو ته وار ورسېد.
دیدن کلی گودر تراشا زبا منگی پلاکو رو رو دکاو ما
باز دی پلاو لما خیو سا چی گلابی مخ دی پستر گووی نما
پتکای دی کو پا مخ را کیک در جنکو پا منسکی دل تناس تایما
مسافر میز را نرائی کر مسافر میز را نرائی کر
د مشاعرې په دوام کې د شیرونو د ویلو لړۍ پیل شوه چې د میرمن ادبی بهیر غړو پکې خپل شیرونه ولوستل. د میرمن بهیر لخوا هغو دریو نجونو ته چې د جوري هیئت لخوا یې شیرونه غوره شوي وو ډالۍ هم ورکړل شوې. په سږنۍ رڼا کلنۍ مشاعره کې د عابدي سپوږمۍ، مسکا ساحل او کبرا عزیزي شیرونو لومړی، دوهم او دریم مقامونه وګټل. لومړی تاسې رابولم د عابدي سپوږمۍ ویل شوي غزل ته. ساحل چې د میرمن بهیر ولایتي غړی ده او د ټلیفون له لارې د میرمن بهیر په اونیزو غونډو کې ګډون کوي. رڼا کلنۍ مشاعرې ته راغلې وه او شعرې دوهم مقام وګټه. همدارنګه کبرا عزیزي چې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې محصله ده په رڼا کلنۍ مشاعره کې شعر دریم مقام خپل کړ.
ټولو محترم حاضرینو په اجازه یو غزل د زمي تاسو ته وړاندې کوم. ما ته د مینې په حساب یو څو ګلونه راکړه چې محترم اغلی آشنا خو سلامونه راکړه. په تور شپه د غم کیسې نور راته څله وایې په تور شپه د غم کیسې نور راته څله وایې ناسته د عشق په میخانه یم ډک جامونه راکړه. د عشق کیسونه دې په نثر کتابونه ډک کړل. نن خو د نظم په امیر څو غزلونه راکړه. په اور د هجر د پخه کړم لاس در ومی نیسه خواږه د مینې په شکر لږ شربتونه راکړه. بس دی جانانه د راتلو لار به دې څومره څارم بس دی جانانه د راتلو لار به دې څومره څارم راشه په غاړه مې د ګلو امیدونه راکړه. زه عزیزي جانانه تا نه دغه سوال کومه خاله مې راشه د خپل حسن سوغاتونه راکړه.
همدارنګه د غوره شیرونو د انتخاب ترڅنګ په رڼا کلنۍ مشاعره کې هر کال د بهیر هغه غړي چې د کال په جریان کې تر ټولو ډیر ادبي فعالیتونه ترسره کړي وي. د غوره فرهنګیالۍ په توګه ټاکل کیږي چې په سګنۍ مشاعره کې دغه لقب یاسمین وزیری ته ورکړل شو. د غوره شیرونو او فرهنګیالۍ له انتخاب کېدو وروسته مې د میرمن بهیر لغړی محمودي تقوا څخه چې په جوري هیئت کې ګډون درلود وپوښتل چې د کوم معیار له مخې غوره شیرونه او فرهنګیالۍ ټاکي. د غلی تقوا ځواب و
په دې غونډه کې نن هغه څه چې وشول د مشاعرې تر څنګ او د راپورونو د اورېدلو تر څنګ د کال غوره فرهنګیالۍ وټاکل شول. هغه په دې معیار د میرمن بهیر په غونډو کې پر رڼا مشاعره کې ټاکل کیږي چې هغه چا چې تر ټولو زیات ادبي فعالیتونه کړي وي، ادب ته خدمت کړي وي، ډېر کتابونه چاپ کړي وي، که هغه نظم وي او که نثر وي، ځلیدلی وي او په ادبي بهیرونو کې او په ادبي غونډو کې ګډون کړی وي او تر یوه حد علمي سویه یې هم په پام کې نیول کېږي. چې د نن غونډې په ترڅ کې آغلی یاسمین وزیری وټاکل شوله او غوره فرهنګیالۍ شوله. او نن غونډه کې دې څو نوي کتابونه هم نندارې ته ایښي وو چې چاپ شوي وو. او د دې تر څنګ زه خپله په حیاتي جوري کې وم، له څو درنو همکارانو سره مې چې حیاتي جوري به له هغه شعرونو څخه چې درنا مشاعرې ته سپارل کېږي په هغه کې تر ټولو غوره شعر له لومړۍ تر درېیمې درجې وټاکي. دا په دې معنی ده چې دغه شعرونه په ټول افغانستان کې غوره شعرونه وو، یا هم په ټولو پښتنو شاعرانو کې، په ښځینه شاعرانو کې، بلکې دا هغه سیالۍ وه چې د هغه شعرونو تر منځ وشوه چې دلته موږ همدغه غونډې ته مختص شوي وو. نو په نن غونډه کې د لومړۍ درجه او دویمه درجه او درېیمه درجه شعرونه وټاکل شول او هغوی ته یې واردونه ورکړل او وستایل شولې.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
اوس د نقل وار دی. دا ځل وږمه جبار خیل دی او بوټ با او زاهد نقل لوستی. وږمه وایي په دې نقل کې پټ او ښکاره پیغامونه شته چې هر څوک باید خپله لار پکې وباسي. راځئ ورته غوږ بشو.
بوټبا او زاهد او ونه بو یو وخ په سوروګا کې یو بوټ بوچی وی سونه می وی سو دنګ او پیاوړې سره د خپل خزي او ماشومان سره په یو جونګړه کې خوشاله ژوند کاوه او حلاله روزي ګټله. یو ورځ یو بوډا زاهد راغې او وی سو ته یو ویل، زه کومان کوم چې عبادت نه کوي، دا خو ډیره بده ده. وی سو ورته وویل، که تاسو ما غونتی خزه او ګڼ شمیر ماشومان لرلی او مجبور وای چې هغوی ته حلال روزی ومومي، تا به هم عبادت ته وخت نه و موندلی. دې خبرې بوډا زاهد په غوسه کړ او ځوان بوډ به ته یې وویل، ګوره که ژوند بې عبادته تیر کړې نو په بل ژوند کې به شاید د چونګخ په شکل یې، یا شاید موږک شي، یا په غوماشي واوړي، او د دې ګناه په ټس کې به په میلیونونو کاله سرګردانه اوسي. نور دې خپله خوښه چې هر څه کوي. دغو بوګنوونکو توضیحاتو په بوډبه باندې اثر وکړ. بوډا زاهد ته یې وویل، تر دې وروسته به عبادت کوم. بوډا زاهد و مسلمانانه یې ورنه وکړه. خدای هم ورته وویل، عبادت او کار دواړه کوه، او بیا ورنه رخصت شو. له بده مرغه ویسو له ځنګله څخه د لرګیو د راوړلو او خرڅولو کاروبار ته شا کړه، او ټول وخت یې عبادت ته ورکړه. د ده د شولو وړه کرونده وچه شوه، میرمن او ماشومان به یې وږي ګرځېدل، خو د نور کار ته ملا نه ټیټوله. میرمن یې چې پخوا یې د تا هیڅ وخت تنده خبره نه وه کړې، په قهر ورته وویل، ته خو د ماشومانو ته وګوره چې د لوږې له لاسه د سلو کالو د ناروغانو غوندې ښکاري. پاڅه ته به راوخله ځنګله ته لاړ شه، اولاد ته دې ډوډۍ پیدا کړه، بیا عبادتونه کوه. د ښځې خبرو ویسو ته غصه وروسته، راولاړ شو. ورته یې وویل، ډېره بې ادبه یې، له تا سره نور نشم اوسېدلی. ویسو په تبر غوټه وکړه او بې له دې چې خدای پاماني وکړي د ځنګل په لور روان شو. ویسو په ځنګل کې مخ په بره لاړ، فیوجي یا ماغره ته وخوت، او هلته د غره په لاړه کې بالکل نهام شو. په غره کې ویسو د بوټو په منځ کې نری ککارې واورېد. یوه ګیدړه یې ولیده چې د سترګو په رپ کې د ګڼو ونو منځ ته ننوته، ورکه شوه. ګیدړې له عبادته د ویسو توجه واړوله، بیسو په هغې پسې د ګڼو ونو او بوټو منځ ته ننووت. ښه شېبه پسې وګرځېد او نور نو نږدې و چې د هغې له لټون لاس واخلي، چې د ګڼو ونو په منځ کې ناڅاپه په شین چمن پیښ شو. په چمن کې د نری ویالې په غاړه دوی ښځې ناستې وې، څه نا آشنا لوبه یې سره کوله. د دغو ښځو لیدو په ویسو هر څه هېر کړل او د چمن د غاړې په پوله ورته کېناست. دلته د ویالې د اوبو له نري آوازه او د هغو دوو ښځو ترمنځ د لوبې په ایښودل شوي تختې باندې د وړو دانو لمی د ټک ټکه پرته نور هیڅ آواز نه و. ښځې په لوبه کې دومره لاهو وې چې ویسو ته یې بیخي پام نه و، او ویسو بیا د دوی حسن دومره غرق کړی و چې نور یې هر څه هېر و. د یې اوږدو زلفو او وړکیو لاسونو ته کتل چې د لوبو د دانو د را اوچتولو او ویشتلو په وخت به د وریښمن ټوکر له لویو لستونو راوتل او بیرته به دننه شول. ویسو لا ګمان کاوه چې د دوبي همغه ماسپښین دی، خو د دوو ښځو په ننداره کې چې لوبه یې کوله درې سوه کاله ورباندې تیر و، او دغه وخت یې دا یوه ښځه ولیده چې په لوبه کې یې غلطي وکړه. د ورباندې آواز وکړ، بیبي څه دې وکړل؟ او دغه وخت دواړه ښځې د سترګو په رپ کې په ګیدړو بدلې شوې وتښتېدلې. ویسو وغوښتل چې پسې راپاسي، خو پښې او لاسونه یې بیخي بېدمه وو. د سر ویښتو ته یې پام شول چې بې حده اوږده شوي دي، او ګیرې ته یې وکتل چې په ځمکه لګېږي. ویسو په تبر پسې سترګې وغړولې، پوه شو چې لاس ته یې که څه هم د خوراک لک لرګي وو خو وروز شوی او دوړه شوی دی. ویسو په ډېر زحمت راپاڅېد او ورو ورو د کور په لور روان شو. له غره راښکته شو، له ځنګله راووت، خپلو پټو ته راورسېد، خو جونګړۍ ونه لیدله. حیران شو چې دا څه چل شوی دی. د دې د جونګړې ځای ته نږدې یوه ډېره بوډۍ ښځه ولیدله. هغې ته یې وویل، مهرباني انا، دلته خو زما کوچنی کور و، اوس نشته. زه همدانن وروسته له غرمې له کوره راووتم، ولې اوس چې دا دی ماښام دی جونګړه مې نشته. بوډۍ ته چې لیونۍ ښکاره شو، د نوم پوښتنه یې ورڅخه وکړه. ده ورته وویل، ویسو یم. هغې ورته وویل، ستا مغزه په ځای نه دي. ویسو خو درې سوه کاله پخوا اوسېده. دی یوه ورځ له کوره ووت او بیا هیڅ وخت راستون نه شو. ویسو ورو وویل، درې سوه کاله دا ناممکنه ده. زما ګرانه میرمن او ماشومان چیرته دي؟ بوډۍ ځواب ورکړ، هغوی مړه دي، په خپلو قبرونو کې دي. که ته رښتیا ویسو یې، نو ستا د اولادونه هم مړه دي. خدای ډېر اوږد عمر درکړ چې د خپلې ښځې او خپلو وړو ماشومانو د پریښودلو او د هغوی د خدمت نه کولو جزا درکړي. د ویسو په وچو بارخو ګانو باندې د اوښکو لوی څاڅکي راتوی شول، او په ژړغوني غږ یې وویل، ما عبادت ته مخه کړه، او د ښځې او اولاد نفقه مې هېره کړه. ای مشرې بوډۍ، زما دا وروستۍ خبره واوره، که عبادت کوې نو کار هم کوه، او د کور غړي ته حلاله ډوډۍ برابروه. موږ په دې نه یو خبر چې پښیمان شوی ویسو به له ځنګله څخه له راستنېدو وروسته څومره ژوند کړی وي، خو ویل کېږي چې د هغه سپینه اروا د سپوږمۍ د رڼا په شپو کې اوس هم د فیوجیاما په غره کې لیدل کېږي.
عزتمنو اوریدونکو، د ادبي بحثونو په لړ کې مو تیرونې د سیمبول په اړه وروستی بحث واورید. لا هم په تخیل پورې له مربوطو څانګو سره پاته کیږو. نننی بحث مو د تمثیل په اړه دی. ادبي تمثیل څنګه وي او ډولونه یې کوم دي؟ ښاغلی درمل دا پوښتنې ځوابوي.
ډاکټر صاحب، د تخیل مربوطو بحثونو کې فکر کوم چې تمثیل هم شاملېږي. د دې تمثیل په حصه کې مې یو څه راته ووایاست. معمولا موږ د ډرامو په حصه کې د تمثیل خبره اورېدلې ده.
ډېره مننه او منصب، موږ چې تر اوسه پورې کوم بحثونه وکړل، تېر بحثونه، اول مو د شعر یو پېژندنه وکړه، بیا مو وروسته د شعر په یو عنصر باندې بس وکړو تخیل، بیا مو د تخیل عناصر معرفي کړل چې هغه عناصر چې تخیل ورباندې اظهارېږي د تخیل جامې دي، هغه موږ بحثونه وکړل چې تشبیه وه، استعاره وه، کنایه وه، مجاز او سیمبولونه، د سیمبولونو بحث هم ختم شو په تېرونه کې. اوس د تخیل یو بل عنصر چې تخیل ځان ورباندې اظهاروي یا موږ په یو شعر کې تخیل ورباندې پېژنو، هغه تمثیل دی. تمثیل هم د مجاز یا د تخیلي عناصر له ډولونو څخه دی چې یوه موضوع د حکایت په شکل دغسې وړاندې کوي چې تر موضوع لاندې په درون کې یو بل مفهوم لري، یا د یو فکر د یوې موضوع د اظهار داسې طرز ته وایي چې په ظاهر کې یو ډول وي او په باطن کې یو بل مفهوم لري. غربیان وایي چې تمثیل چې دی د استعارې پراخ شوی شکل دی، یا اکسټینډډ میټافور، یعنی غځېدلې استعاره. موږ د تشبیهاتو په بحث کې تمثیلي تشبیه ته اشاره وکړه. د فنونو په پخوانیو عالمانو کې د عبدالقاهر جرجاني په نوم یو عالم دی، هغه د تشبیه دوه ډولونه معرفي کوي. وایي یو غیر تمثیلي تشبیه دی، یو تمثیلي تشبیه. غیر تمثیلي تشبیه هغه دی چې موږ پکې د مشبه او مشبه به ترمنځ مشترک وصف یا د تشبیه منطق په اسانه پیدا کړو. لکه موږ په عامو خبرو کې وایو پلانای زمری دی، په دې خبره کې زړورتوب اصلي خبره ده چې پلانای او زمری سره یو ډول ګڼل شوي. بل ډول تمثیلي تشبیه دی، په تمثیلي تشبیه کې د مشترک وصف شوي تخیلي وي او یو ډول غځېدلی وي او په اسانه نه پیدا کېږي، تعبیر او تاویل ته ضرورت لري. جرجاني دې ډول تشبیهاتو ته تمثیلي تشبیه وایي. د هندي صاحب په شاعرۍ کې هم یو ډول تمثیلي تشبیه راځي چې په هغې کې په اوله مصره کې یوه ادعا شوې وي او په دویمه مصره کې د هغې دپاره دلیل ویل شوي وي. دې ډول تشبیهاتو ته هم تمثیلي تشبیه وایي. لکه د استاد پسرلي شعر دی چې په تصور د حقیقت ګمان ستم و په ژوند د شاه مقصود د تسپو خیال و د لړم په لکه. دلته شاعر په لومړي سر کې یوه ادعا کوي، یوه انتظایی یا ادعا وړاندې کوي، یو مفهوم وړاندې کوي چې په تخیلاتو په اوهامو د حقیقت ګمان کول د په خپل ژوند باندې ستم دی. بیا مثال وړاندې کوي، دا داسې دی لکه سړی چې د لړم په لکه د شاه مقصوده یو تسپو خیال وکړي. د دویمه خبره چې دی د دلیل دی، او اول خبره چې دی د ادعا دی. دې ډول تشبیه ته تمثیل وایي په ادبیاتو کې. خو یو بل ډول تمثیلونه دي په ادبیاتو کې چې هغه تر دې ټولو جدا دي. په دې ډول تمثیلونو کې شاعر یوه موضوع، یو مفهوم او یا یو نظریه چې د ده په ذهن کې یوه نظریه وي، د دې دپاره په ذهن کې ځینې سمبولونه ټاکي او یو داستان ورنه جوړوي، د یو داستان په مرسته یې تمثیلوي. دې ډول شاعرۍ ته تمثیلي شاعري وایي.
ډاکټر صاحب، عمده خصوصیات یې څه دي؟ یعنی که څوک وغواړي چې تمثیلي شعر وړاندې کړي او ویلې کړي، کومو ټکو ته باید توجه؟
د تمثیلي شاعرۍ خصوصیت دا دي چې په دې شاعرۍ کې شاعر د مخکې نه په ذهن کې یو مفهوم، یوه موضوع ټاکلې وي او بیا د دې موضوع دپاره د تمثیل جامې ټاکي. دغه نظریه یا د حیواناتو په مرسته، یا د طبیعي عناصرو په مرسته، او یا د انسانانو په مرسته تمثیلوي. د حکایت غونتې یا د ډرامې غونتې بیل بیل کرکټرونه پیدا کوي چې هغوی په خپل منځ کې ډیالوګ کوي، خبرې کوي، او هغه شاعر چې کومه نظریه غواړي هغه ورباندې تمثیلوي. دغه خصوصیات دي. په سمبول کې موږ وایو چې سمبول د لاشعور نه راخوټېږي، خو الیګوري یا تمثیل چې دا د شعوري شاعرۍ، یعنی شاعر یوه نظریه کوي. مثلا موږ وایو چې د استاد پسرلي مخکې شعر موږ مثال ورکو چې د په قفس کې مې بلبل ولید پر کاله ور نږدې شوم چې خبرې شم له حاله. دې شعر کې موږ ولیدل چې استاد پسرلي د دې شعر په مرسته یوه نظریه د آزادۍ او د استقلال او د زندانی کېدو یا د جبر نظریه تمثیلوي. په تمثیلونو کې نظریې تمثیلیږي د حیواناتو په واسطه، یا د طبیعي عناصرو په واسطه، او یا د نورو بېلابېلو عناصرو په واسطه. زموږ په ادبیاتو کې کله چې په یو تمثیل کې د کرکټرونه حیوانات وي، یا طبیعي عناصر وي، یا مرغان وي، یا انسانان وي، دې ټولو ته تمثیل وایو. خو په غربي ادبیاتو کې کله چې کرکټرونه بدلیږي، د دوی نمونه هم بدلیږي. مثلا دوی فابل، پارابل او الیګوري لري. فابل هغه کیسې ته وایي چې په هغې کې حیوانات اخلاقي او یا تعلیمي پیغامونه وړاندې کوي. کیدای شي چې د دې کرکټرونو انسانان او یا طبیعي پدیدې هم وي، خو زیاتره وخت حیوانات پکې رول لوبوي.
کلیله او دمناتي ورته وایي، دا به بهترین مثال دی.
بالکل زمون په ادبیاتو کې کلیلا او دمنه چې اوس بړل شوی دی عربي ادبیاتو څخه د بهترین نمونه ده. پرابل هغه لنډ اخلاقي داستان دی چې کرکټرونه انسانان وي او په فابل کې پیښېدونکې پیښې چې وي هغه په خارجي نړۍ کې امکان نه وي، خو پرابل کې چې کومې پیښې اجرا کېږي هغه کېدای شي په خارجي نړۍ کې هم وشي. تمثیل یا الیګوري دا سمبولیک داستان دی چې ممکن کرکټرونه وي، اساطیري شخصیتونه وي، انسانان وي، حیوانات وي او یا طبیعي عناصر وي، خو هغه څه چې تمثیل د فابل او پرابل څخه بیلوي هغه دا دی چې په تمثیل کې پیغام ډیر مستقیم نه وي، په تمثیلي ډول یا په سمبولیک ډول وړاندې کېږي. په فابل او پرابل کې ګڼې قرینې وی چې موږ پوهیږو چې د دې داستان مطلب مجازي دی. مثلا کله چې حیوانات خبرې کوي، همداسې حیوانات خبرې کوي، موږ پوهیږو چې حیوانات خو خبرې نه کوي، خو مطلب یې دا دی چې د انسانانو یا د ټولنیزو اقدارو په اړه خبرې کوي.
زموږ په ادبیاتو کې څنګه دی؟ په مجموع کې تمثیلونه یو ډول دی، مختلف ډولونه لري؟
نه، زموږ په ادبیاتو کې هم د کرکټرونو د لحاظ هم طبقه بندي شوي، د موضوعاتو د لحاظ هم طبقه بندي شوي، خپل د شکل د لحاظ هم طبقه بندي شوي. مثلا یو ډول هغه تمثیلونه دي چې شاعر د تمثیل په اوږدو کې خپله موضوع ته اشاره کوي، مطلب مې دا دی، یعنی خپل مطلب خپله وایي. دغه ډول تمثیلونه استعاروي یا میټافوریک الیګوري دي چې استعاري بڼه لري، شاعر خپله مشبه په خپل راته وایي. په تمثیل کې د کومه ظاهري کیسه چې ده، د ټول تمثیل کوم حکایت دی، دا ټول مشبه به دی، او هغه مطلب چې زه ورنه راوباسم یا د لستون کې برداشت دی تمثیل نه، دا ټول مشبه دی، مشبه پټوي د لستون کې سره وي، او د تصویر یو اړخ چې هغه روایت ته یا د تمثیل په شکل وړاندې شوی یا ډرامه دی، هغه خپله د ټوله کیسه دی، د بیرونی اړخ دی. ځینې وخت شاعران په خپله د تمثیل په اوږدو کې وایي چې زما مطلب دا دی. مثلا زه به تاسو ته د استاد پسرلي یو نظم ووایم، وروسته د تمثیل په پای کې خپله نتیجه هم وایي چې زما مطلب دا دی. دغه شعر ډېر جالب دی، فکر کوم د لوستونکو دپاره به هم جالب وي، زه ورته وایم. د دې شعر نوم دی د رازونو دنیا. څو د دانو په تلاش ستړي مرغۍ د تلیفون پر مزې کېنستلې، د چا له یاره سره پټ خولو ځینو د سترګو درڅې وتړلې، چا کړو وزرونه تر سرونو لاندې د ځینو شوق چې آواز وایي، ځینو لیدله مناسبه موقع چې خپل مین ته د زړه راز وایي، چې دوی پرې ناستې وي تر پښو لاندې ود ښکاره پټو رازونو دنیا، د زورورو د تهدید غږونه د نازولیو د نازونو دنیا، چا پوراوړیو ته نیټې ټاکلې، چا د زړه تندې ته وعده اخیسته، ممکن وفات ته به یې نه وزړهخه بس له آوازه یې بوسه اخیسته، د تلیفون په دغه وچ مزی کې یو باسین و د رازونو روان، هر لحظه له ورانو جوړو ډکه، هر لمحه یې د نیزونو بلشان، ما چې پر سیم ناستې مرغۍ ولیدې، فکر مې لاړ تر لرې لرې وزغاست، چې اخر موږ به لکه دغه مرغان د کایناتو پر کوم مزی یو ناست، الوزو لرې زوراښکارې جهان، د واړه فکر تر وزرونو لاندې، ښایي وي داسې د اسرارو دنیا، دغه چې مونږ کوو خوبونه باندې، مونږ به هم دغه شان ساده مرغان یو، زمونږ به هم داسې برسیرن کاته وي، دا څه چې وینو دا به داسې نه وي، ډېر پټ رازونه بلا پټ پراته وي. په دې شعر کې استاد پسرلی لکه مچ مخکې وویل، دا د ژوند او د دنیا په چلتیا تشریح کوي، دا د ټلیفون د مزي سره تشریح کوي. د ټلیفون په مزي کې خلک مختلفې وادې کوي، د یو بل نه پورونه غواړي، یو بل ته سلام اچوي، د یو بل سره مکالمې کوي، مګر د ټلیفون په مزي مرغۍ ناستې وي، هغه لمر ته وزرونه غوړوي، د خپل ځان سره مصروفې وي، سندرې وایي، هېڅ د دې نه نه وي خبره چې د دوی د پښو لاندې د رازونو یو اباسین روان دی. بیا وروسته استاد پسرلی د شعر په اوږدو کې وایي چې ما چې پر سیم ناستې مرغۍ ولیدې، فکر مې لاړ تر لرې لرې وزغاست، چې اخر موږ به لکه دغه مرغان د کایناتو په کوم مزي یو ناست. اصلي خبره دلته ده، په تمثیل کې یعنی شاعر خپله وایي چې موږ هم داسې مرغان یو، موږ مرغان یو، دنیا د ټلیفون مزه دی. دغه یو ډول تمثیلونه دي چې دا استعاري بڼه لري، شاعر خپله پکې وایي. یو ډول هغه تمثیلونه دي چې په دې کې هم د استاد پسرلی یو زبردست نظم دی چې زه لوستونکو ته وایم، په هغې کې شاعر تر اخره نه وایي چې د دې تمثیل یا د دې کیسې مطلب څه شی دی، خو په شعر باندې حاکمه فضا یا د شاعر لحن، د شاعر انداز داسې راته وایي چې شاعر تر ژبې لاندې یوه بل خبره هم کوي، شاید دغه کیسه نه وي. مثلا د استاد یو شعر دی، یو بګیوان دی، یوه بګۍ لري، د بګۍ ډېره زړه دی، بګۍ بازار ته راستلې، په کور کې د وړو دوړه نشته، او آس وږی دی، آس غواړي چې وربشي وخوري، بګیوان غواړي چې زیاته مزدوري وکړي، په بازار کې ښکته پورته ځي. په دې شعر کې ډېر جالب تمثیل شوی، زه د دې شعر یوه برخه هم لوستونکو ته وایم. یوه د ډېر عمر بګۍ ده، شپو ورځو سولولې، کوشیرونو درنه کړې، رنگ بایللې، زنګ وهلې، زینه وبلونی او جوټونه یو تربل دی خړل شوی څوک میخونه ورتم کړي څوک په پړیو تلل شوی کوچوان ګوري لوی لارته خلیه خسره دیګ دی بدلوی لاس کله یو کله بل پترخ کی کیږي لا په خړه وړه کورنه وګی تګی راوتلی لس چکر خکته پورته په سورلی پسې تللی اس له دغوړی وربشې دی ډوډۍ له اس غوړی احتیاج د دوی تقدیر دی یو په بل پورې تړلی خاص دای ګڼی بدمرغه د اس قدم کګلی د پولیس اختار روان کړ بیا دې نه ووینم دلته په زړې بګۍ د شهر کړ سر ټیټې خپل و بلته په دې شعر کې استاد د یو بګیوان او د یو اس په اړه خبرې کوي دغه اس بازار ته راوتلی منډې تړلی وي بګیوان خو تر ماښامه زه شینو منځي او په اخیر کې یو پولیس د تختار ورکوي چې اوس د بازار نه وباسه ټول خر دی ورباندې بدرنګ کیدلی شي چې یوه حقیقي کیسه وي خو تر دې حقیقي کیسې سره سړی ته نوره څه هم وریندېږي تر دې تمثیل باندې شی چې اوس زمونږ د ړندو غوښتنو سیمبول وي زمونږ لندې غوښتنې یا غرایز داسې دي چې زمونږ ستاسې مجبوریتونو ته نه ګوري زمونږ په کور کې د وړو دوړه نه وي او دا خپلې غوښتنې لري د مونږ ته تخیلات راکوي چې دغسې وایي دغسې اس د ړندو غرایزو د ړندو غوښتنو سیمبول دی بوډا چې دی یا بګیوان چې دی د مخ په زوړ عمر سیمبول دی هغه وخت کې چې مونږ په مخ په زوړ شو او حالت مو دغه سیوی چې دغه بګیوان یې لري خو بیا هم دی وړو ګټه نه لري دی ګټه وټه دی دنیا په اندغه دنیا د چمستور پورې تللی دی وړو دوړه د دنیاوی مال او دنیا او د مال او مدار سیمبول دی پولیس چې مونږ ته اختار راکوي چې د دې خور نوزه د کې دیش د مرګ سیمبول وی چې مونږ ته وایي چې نور نو د بازار په تاسو باندې بدرنګ کیږي ځان وباسي یوې خواته یو مدي استاد پسرلی مخې شروع په هغه تمثیل کې هغه خپله نظریه وایي په دې تمثیل کې دا خپله نظریه نه وایي خپله خبره تر ژبې لاندې کوي دا سیمبولیک تمثیل دی ممکن ما چې کوم تعبیر ورنه وکړو دا یوازینی تعبیر هم نه وي کېدای شي ځینې لوستونکو بیلبیل او مختلف تعبیرونه ورته نه واخلي دغسې تمثیلونو ته سیمبولیک تمثیلونه وایي
پور دې ودان ډاکټر
ډېره مننه اومنځ
یو رزی یو سہرا کی پخکارو تے وم روا یو گلاب میں ولاڑو لد پڑکید خیست خندہ سہرا کی پخکارو دے عمروا یو گلاب می ولاڑو لید پردے دا خیستا خندا شان مس کے شو خان Stop the ball.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.